السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلې. د دې ساعت ډېره برخه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړې شوې. دا خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې، نن تاسو تکرار اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې د چهارشنبې په ورځ د ایران څخه تر 1000 ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس تیره شپه په ایکس پاڼه کې د ایراني چارواکو په وینا لیکلي دي چې په لسګونو نور موټر د اسلام قلعه په لور روان دي. وروسته تر دې چې د جون په 14 د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوه، د ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د سږ کال د اپریل د میاشتې د راپور له مخې په ایران کې نږدې 3.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو په دغو کې هغه کډوال شامل نه دي چې ایران ته تللی دي او په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرم دفتر په خپل نوي راپور کې چې نن یې له رسنیو سره شریک کړی دی، ویلي دي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې استعمال زیات شوی، خو د چرسو او اپینو په کارولو کې کمښت راغلی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالی مرسته چمتو شوی، څرګندوي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان په مخدره موادو کې ښکیل وو، چې په دوی کې څه باندې 2,500 ښځې او څه باندې 2,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې راغلي دي چې نږدې نیمایي معتادین رسمي زده کړې نه لري، په 50 کې یو کور نه لري او اکثره یې د مخدره موادو د رانیولو لپاره غیر منظم کار یا جرمي فعالیتونو مصروف دي. د امریکا دوه لوړپوړي استخباراتي چارواکي وایي چې د ایران اټومي تاسیسات له منځه تللي او بیا رغونه به یې کلونه وخت ونیسي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر تولسی گابارد ویلي چې تازه استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران درې مهم اټومي تاسیسات د امریکا د هوایي بریدونو په پایله کې ویجاړ شوي دي. میرمن گابارد دا څرګندونې د چهارشنبې په ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبرې کړې او زیاته کړې ده چې که ایران وغواړي دا درې تاسیسات نتنز، فردو او اصفهان بیا ورغوي، نو دا به کلونه وخت ونیسي. هغې پر هغو رسنیو هم نیوکه کړې چې د بریدونو د اغېزو ځینې افشا شوي معلومات یې خپاره کړي دي. امریکا د تیرې یکشنبې سهار وختي د ایران پر همدې درې تاسیساتو نتنز، فردو او اصفهان بریدونه وکړل، او وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دغه تاسیسات په بشپړ ډول له منځه تللي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبې په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسؤول لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د یرغل په جریان کې د تیری جرم محاکمه کړي او کولی شي د روسیې لوړپوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې هم د محکمې میز ته راوکاږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام ستړي مشه مایکروفون ساسه پروګرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کلی کوم. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان پر اتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخي د سخت څپې خبرداري ورکړی دی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي دي چې احتمال لري د افغانستان جنوب، ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډېر ژر له 50 درجې پورته تودوخه تجربه کړي، خو په دغومره تودوخه هوا کې یا په دومره لوړه درجه هوا کې څنګه خلک کولای شي ځانونه له ناروغۍ وساتي، کم ډول خواړه وخوري، څومره اوبه وڅکي او همدارنګه څه کولای شي چې د دغې تودې هوا په وړاندې ځانونه سیف وساتي او دوی ناروغان نه شي. بل پلو بیا د خوړو نړیوال سازمان راپور کړی و چې د هوا په ګرمېدو سره ماشومان په ځانګړې توګه باندې په بېلابېلو ساري ناروغیو وخته شوي دي. په دې موضوعاتو نن په پروګرام کې خبرې کوو. اوریدونکو مېلمانه مو راسره شته، ډاکټر صاحبان مو راغوښتې دي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووایئ، خو مخکې له دې چې مېلمنو ته ورشو زه په دې اړه یو راپور اورو بیرته راګرځو.
په په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایرکنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرم هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول درې یا څلور ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکې خیاطه یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې دوه یا درې ساعته کار کولی شم، نور مو برېښنا نه وي.
دا کابل د پنځمې ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډېره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کېږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د پلونو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځېږي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له دوه تر لسو د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړې. دغه ادارې پرون د جون څلورویشتمه په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر درېیمې نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له پنځه څلوېښت درجو هم لوړه شي. اف ای او خبرداری ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولی شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مېندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویبپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن چهارشنبه د جون پنځه ویشتمه په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه پنځه څلوېښت، په کندهار کې څلور څلوېښت، په بلخ او ننګرهار کې دوه څلوېښت، په کندوز کې یو څلوېښت او د کابل د تودوخې درجه اوه دېرش اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون څلورویشتمه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د یو سل پنځه میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته اتیا میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تازه ویلي چې په تېره مۍ میاشت کې د سینه بغل له اووه سوه نهه دېرش زره ډېرې، د شری له دوه شپېته زره ډېرې، نږدې یولس زره د ملاریا او شاوخوا یو پنځوس زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په راتلونکو څو ورځو کې د تودوخې درجې د لوړېدو خبرداری ورکړی و، خو دا چې په دې توده هوا کې څنګه ځانونه ساتلی شو، څه باید وخورو او څه باید وکړو، په ځانګړې توګه له ماشومانو سره باید څه وکړو تر څو دوی ناروغان نه شي، نن پروګرام کې پرې خبرې لرو. میلمانه راسره ډاکټر صاحب فریدون صدران او ډاکټر صاحب فریدالله عمری دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، مننه لدې چې وخت مو پریښوده او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه. ډاکټر صاحب عمری، که په پیل کې تاسو ته راشم، دغه خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې لدې پخوا شکایتونه ډېر زیات و، کورنۍ و د افغانستان په جنوب کې په ځانګړې توګه شکایت کړی و چې هلته هوا ګرمه ده، برېښنا کمه ده او د دوی ماشومان ناروغان دي، روغتیا کلینیکونه هم نشته ده. کوم کسان چې صحتمند دي حداقل څوک په ګرمه هوا کې تر څو ناروغان نشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه اوغلی سیال، ښه به موضوع مې انتخاب کړې ده. خو لومړی سر کې زه هم خپلې نیکې ایله او سلامونه لومړی تاسو ته د آزادۍ